سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه دی. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دغه کنفرانس کې د ګډون په هدف ازبکستان ته تللی. هلته د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره وګوري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې به د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وشي. که څه هم ویل شوي وو چې ناسته لنن پیلیږي، خو مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړ چې په رسمي ډول به د ناستې اصلي بحثونه سبا پیل شي. اوروزګان کې د هاوان د مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان ووژل شول. د اوروزګان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند اغا ولی قریشی نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې چاودنه پرون د خاص اوروزګان په ششپر سیمه کې شوې ده. هغه ویل چاودنه د هاوان د یوې ناچاودې سرګلولې له امله شوې چې پکې دوه کسان ووژل شوي. د افغانستان د یو وتلي غرختون کې علي اکبر سخی مړی لا هم د کیټو غره په لمنو کې دی. علي اکبر سخی تیرونه د پاکستان په ګلګیت بلتستان سیمه کې د هیمالیا د غرونو په دوام د کیټو لوړې څوکې ته د خطلو پر مهال مړ شوی. د ښاغلي سخی ورور راشد سخی رسنیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت له هڅو سربېره لا هم د علي اکبر سخی مړی د کیټو غره په لمنه کې دی. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د دغه وتلي غرختون کې مړی باید دوی ته وسپارل شي. د افغانستان په توشت ولایتو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو چې تر پنځشنبه دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د محوي د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن په دې اړه وویل
په دې کمپاین کې چې په اته ویشتو ولایتو کې یا 2014 کې تر سره کیږي، په دې کې تقریبا شپږ اعشاریه 1 میلیون ماشومان دي چې عمرونه یې د 15 کلونه کم دي دا به واکسین کیږي.
د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یکشنبه ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي او وران شوي. د وزارت دغه راز ویلي د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن شپږمه میاشت پیل شوې له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي. دغه وزارت په وینا په دې موده کې 133 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 346 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د فبروري پر 23 پر اوکراین یرغل وکړ او موسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکون کې بنخه کوي. هغه ادعا چې کرملین تل رد کړي. او شپږیزه کې نن کابل بازانو د امو نهنګانو ټیم ته ماته ورکړه. امو نهنګانو 155 منډې کړې وي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي، خو سیال ټیم په داسې حال کې هدف ته ورسی چې یوازې یو لوبغاړی اوټ شو. په لوبه کې د کابل بازانو لوبډل مشر رحمان الله ګربز 15 شپېته او بل پیلیز اوپنر لوبغاړي ابراهیم زدران 1.5 سوځېدلې منډې وکړې. دا د افغانستان د شلاوریزو تجارتي کرکټ سیالیو شپږیزه 15 لوبه وه چې د کابل په سټېډیوم کې وشوه. تر دې وروسته به مسي عینک او پامیر زلمي ټیمونه مخ کیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې د می ورسته د مخکخه خزو پروګرام مه هیروي.
مخکخه خزي
درن دوستانو ستړي مشي. څومره وړاندې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مالی وزارت خپلو خزینه کارکونکو ته ویلي و چې دوی د خپل رسمي وظیفې د کورنۍ نارینه غړو ته پرېږدي. وروسته بیا د طالبانو حکومت په یوه خبر پاڼه کې ولیکل چې دوی ټول وزارت خزینه کارکونکو ته په دې اړه دا پرېکړه نه ده کړې. یوازې د مالی وزارت د عوایدو د عمومي ریاست خزینه کارکونکو ته ویلي چې کار زیات دی، نو ځکه د کورنۍ نارینه په خپل ځای دندو ته راولېږي. د تاسو په نظر د ښځو په حق کې دا کار څنګه دی؟ آیا د کورنۍ نارینه باغه دندې چې میرمنې له یو عمر مسلکي زده کړو څخه وروسته ترلاسه کړي مخکې یوړی شي؟ نن د ازادي راډیو د مخکښ ښځو په خبرونه کې د یو میرمنو په ستونزو غږیږو چې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ څخه وروسته له دولتي دندو لرې شوي دي. په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. لمږ سره میلمنې دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالي صافی او افغان خبریاله مریم هوتک. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست و یو ستړي مشي. په پایل کې راځو میرمن صافی ته. وړاندې تر دې چې په پایل کې راځو میرمن صافی ته وړاندې تر دې چې دغه خځو په ستونزو خبري وکړو چې رسمي داندو څخه لري شوې دي. دا چې خبرونه د مخکخه خځه ده لمړی غواړم تاسو د ځان پاک لرته وایي چې زده کړې مو چیرې کړې او له وکالت پرته مو په کومې ادارو کې رسمي مسولیت درلود؟
ډېر مننه. اول خو ستاسو د بلنې نه زه باید مننه وکړم چې دې پروګرام ته مزه ورپول لیمه. ما خپل زده کړې د طب په رشته کې کړې دي، البته ښوونځی مې په کابل کې ختم کړی دی او بیا مې د هغه وخت چې کریمیا د اوکراین مربوط و یا د شوروي سابق مربوط و هلته مې د طب پوهنځی لوستی او بیا وروسته مې د نور په شفاخانه کې د ډاکټرې په حیث باندې کار کړی. متاسفانه په د مجاهدینو په وخت کې چې داخلي جنگونه وو هغه وخت کې موږ مهاجر شو او وروسته د مهاجرت نه بیرته راستنه شوم. د خزینه مسی سره یو ځای افغانستان ته د ډاکټرانو امید په نوم باندې یو پروګرام موږ مخته یو څو چې د 2015 کې د ولسی جرګې انتخابات او ولته مزان د بلخ ولایت نه کاندید کړ چې اصلي اوسیدونکو د بلخ ولایت کې د بلخ ولسوالۍ او د ولسی جرګې 15مه دوره او 14مه دوره کې زه دغه ولایت استاد په ولسی جرګې کې هم او په 14مه دوره کې د سنا غړی شوم.
بله، ډیر زیاته مننه اغلی مریم هوتاک. لتاسو هم ورته پوښتنه کوو، تر کومې کچې مو زده کړې کړې او د مسلکي ژوند په اړه مو هم راته وایې.
سلامونه تاسو ته فرشته جانې د خبرونې ټول اوریدونکو ته، هم درنګ سناتوري سیبیته وایي وکي چې ټول خو وسې او هله د ستاسو تخنیکي امکان بم خو وسې. زه مریم هوتاک یم چې د حقوقو له رشتې څخه فارغه شوی یم او اوس مهال هم تقریبا اتکال کیږي د افغانستان په مختلفو رسنیو کې لکه مو بی گروپ یا هم تلو هم داسې په شمشاد کلید گروپ او د چین په مرکزی تلویزیون کې مې وظیفه ترسره کړې دي.
ډېر زیاته مننه میرمن صافی. خوانځای بیا په یو برخه کې لوړ زده کړې ورپسې په خپل مسلک کې کار کول، دا د یو میرمنې لپاره څومره ارزښت لري؟
زه باید وایم چې میرمنې یا نجونې د هغه حق او حقوق لري لکه چې نارینه په ټولنه کې لري. وخت چې یو مور یا یو فامیل اولاد لري هغه په منځ کې هم دا توپیر نشته. مثلا چې په لورانو باندې زامنو باندې درس وي باید په لورانو باندې هم وي، چې معمولا په دې اواخر کې د ډیر رواچوي اته په لری پراتو سیمو کې جنکی په ډیر شوق او یعنی علاقه مندي سره مکتب ته د دې لپاره مکتب ته نتلې شریخ په لورست لري کې د دې لپاره چې پاینده کې د دې نه یو په اجتماع کې یو شخصیت جوړ شي. معلوم ده کله چې ته تحصیل کوي او په پال کې امیدوارې چې په خپل مسلک کې یو خدانه مخته یې نه دا چې سره تحصیل کې د دې لپاره چې باید کور کې کې چې دا ډیر دردونکې پیښه ده. که چیرې ته یو پلان د ژوند جوړوي او آینده ته د خپل یعنی خپل پروګرامونه جوړوي او په آخر کې ستا پروګرامونه بالکل برهمه وهل کیږي، یعنی بالکل د منځ ځي، ټول هیلې او ارزوګانې ستا د منځ ځي، ټول ستا هغه امیدونه، ټول ستا هغه هلې ځلې، ټول هیڅ کیږي. کله چې انسان د هیڅ د ورسېږي ته ستاسو فکر شي د روح روان باندې څونه تاسو کې بغیر دي چې مثلا رواني اغیز ډیر زیات دي چې ستاسو راتلونکي ته نه واخستل شي. اقتصادي پلو ته هم وګورئ چې په کورنۍ کې خزه او نارینه ژوند کوي، یعنی خزه او نارینه مور پلار دواړه مسؤلیت لري چې خپل اولاد ته یو ښه ژوند برابر کړي. چې داسې په دې شرایطو کې په تمام نړۍ کې نه تنها په افغانستان کې، په ټوله نړۍ کې یوازینی نفر چې مثلا د کور ډوډۍ راوړي هغه نشي کولای چې ټول هغه خواسته دي او کورنۍ پوره کړي. معمولا په دوه معاش یا په دوه کارو باندې یا په دوه عوایدو باندې کیږي چې د کور هغه د ماشومانو د آینده لپاره یو ښه ماحول برابر شي. نو تاسو زما دا سوال چې د یو څوک چې کار کوي او ناهیلي کیږي، معلومدار د عام رواني اغیز لري او عام اقتصادي اغیز په ژوند لري، چې دا به د راتلونکي لپاره د کورنۍ ژوند به د مشکلات سره مخامخ کیږي.
بله مریم موتک میرمن صافی په خپل خبرو کې دا ونه وکړه چې یو څوک زده کړي کې بیا له دندې لري کې څومره بد اثر لري. تاسو هم درته وایي یو شمیر دولتي ادارو څخه د میرمنو لري کول په خدو څومره بد اثر کوي، البته تاسو له نظر او دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي.
ډیره مننه کوم صفی صاحب، ډیره ښه ټکو ته اشاره وکړله چې د ویښې راتلونکي لپاره په سختو شرایطو کې د افغانستان میرمنو زحمت وویست، هغوی زده کړې وکړې په داسې شرایطو کې چې یعنې افغان ځوانانو هېڅ هم نه درلودل، په خاصه توګه نجونې له سختو ستونزو سره مخ وې. یو خوا اقتصادي ستونزې وې ځکه چې افغانستان له جګړې څخه نوی نوی راوتی و، تیر شل کلونه هغه شل کلونه و چې درانا یو څرک د میرمنو لپاره لګېدلی و، هغوی د کار کولو حق ترلاسه کړی و، په کې همداسې د زده کړو حق یې ترلاسه کړی و. دغه جریان کې چې کوم ځوانان رالوی سول، دوی یوازې له اقتصادي ستونزو سره نه و مخ، بلکې دوی له فکري ستونزو سره هم مخ و، ځکه کوم طرز د فکر، کومې غوښتنې چې ځوانانو درلودلې، دوی له یوې عصري نړۍ سره مخ شوي و، اشخاص یې لیدلي و، افراد لیدلي و، پرمختګ کورنۍ او افغانستان بلې خواته هغه هېواد و چې وروسته پاتې هېواد و، یو جنګ ځپلی هېواد و، دا چې هېواد و چې هم له اقتصادي اړخه لوېدلی و، د پو څخه هم له فکري هم له علمي اړخه. نو په دغسې یو شرایطو کې مبارزه کول، ځان هیلو ته نږدې کول، بیا بېرته په کور کېناستل، دا طبیعي خبره ده چې د انسان په روح روان باندې تاثیر لري. نن سبا که تاسو وګورئ د کابل ښار په واټونو کې دومره ډېر هغه اشخاص خیرات ټولوي، ولې ډېر سوي دي، یا هغه اشخاص له هېواد څخه فرار کوي ولې کوي؟ یعنی یوازینی لدی دغه دغه کوم اساسي حقوق، هغه کوم لومړني حقوق چې میرمنې لري هغه ورڅخه اخیستل سوي، دغه ته لاسرسی نه لري. یو حق د کار ده، بل حق د تحصیل ده، حق د انتخاب ده، حق د ازادۍ د بیان ده، چې نن سبا کې له خلکو څخه دغه حقونه اخیستل سوي دي. طبیعي خبره ده زه چې په کومه ټولنه کې ژوند کوم، هلته حق د تحصیل ونه لرم، حق د کار ونه لرم، حق د انتخاب ونه لرم، حق د بیان ونه لرم. نو داسې وګڼه چې یعنی په دغه هېواد کې اوسېدل یا پاتې کېدل هېڅ دي، بې معنا دي، ځکه دا ټول شان نه لري. نو طبیعي چې هېواد پرېږدي، داسې یو ځای ته لاړ شي، سره له دې چې هغه به پردی هېواد وي، تا ته به هلته د پردي خطاب کېږي، ولې هلته حق د کار لري، هلته حق د تحصیل لري، په پردي هېواد کې دغه حق له تا څخه نه اخیستل کېږي. حق د انتخاب لري، حق د بیان لري، چې ته څه دې په زړه دي هغه بیان کړي. نن سبا شرایط کې د افغانستان له میرمنو څخه دغه حق اخیستل شوی ده. متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان د میرمنو راتلونکي یو ځل بیا شلو تیرو کلونو ته ګرځېدلی ده، لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې دي له خپلو حقوقو څخه بې برخې وي، اوس یو ځل بیا بې برخې شوي دي. اکثره دغه میرمنې ناهیلې شوي هم دي، ځکه څه وخت دمخه به تاسو یو خبره هم اورېدلې چې فکر کوم په مالیه وزارت کې و چې میرمنو ته یې وویل تاسو نورمال ازې دندو ته خپل کورنۍ او نارینه راولېږي. فکر کوي چې دغه ډول یو خبره اورېدل په میاسو میاسو انتظار شیبې شمارل دي، چې بالاخره میرمنې په تمه وي چې ورځ به راسي، دوی به بېرته خپلو دندو ته وغوښتل، خپل کارونه به شروع کړي، ولې برعکس داسې یو څه واورېدل چې دوی کاملا ناهیلې کړلې، زړونه یې مات شول. یعنې دغسې وضعیت کې طبیعي خبره ده چې هغه میرمنې له ناهیلۍ سره مخ کېږي، هغوی له رواني ناروغۍ سره مخ کېږي، اقتصادي ستونزې اوج ته رسېدلې دي. دوی اکثره داسې کورنۍ هم شته چې خپل د کورنۍ غړي یې په جګړو کې د لاس ورکړي دي، بایللي یې دي، هغوی د کورنۍ داسې محرم غړی نه لري چې لاړ دي د هغو لپاره د کار وکړي. بس هغه میرمنې چې په کور کې نارینه نه لري د کار لپاره، هغه باید څوک ولېږي کار ته؟ بعد کینی په کور باندې چې د لوګې څخه ومري کنه، یو نفر د مجبور دی یا په کرایه ونیسي یا په پیسو واخلي، تر څولار چې دی ته د دې په جای باندې په وزارتخانه کې کار وکړي، دې ته پیسې وګټي. طبیعي خبره ده چې دا اشخاص نه وځي، دا چې اقتصادي ستونزې زیاتېږي، دوی ته رواني ستونزې پیدا کېږي، بېرته په ټولنه کې یعنې بدعملۍ ته، بدو کارونو ته او مثلا بدکاریو ته لاره زمینه اواروي. مجبوره دغه شخص د یو مړې روزۍ د پیدا کولو لپاره، هغه د څو پیسو د پیدا کولو لپاره، د خپل اولاد روزلو لپاره پیسې پیدا کړي. هغه کپاره طریقه یې هغه که دوه ورځې صبر وکړي، په درېیمه ورځ نشي کولی. هغه مجبوره ده که لاره طریقه وي، کله صحیح لارې وي او کله غلطې لارې وي، هغه به یو کار ترسره کوي، یو مال به ترسره کوي، څو پیسې وګټي، خپل ځان ور باندې وساتي، خپل اولادونه راتلونکي ور باندې جوړ کړي.
بله بله میرمن صافی مریم هوتاک خپل خبر کې ویل چې طالبانو ل خپل بیاځلی وکمنې وروسته لمړی میرمنې په کور کې نولې چې چاپیریال سم نه در کړی کاری چاپیریال برابر کا بیا بدوی راغوري مګر اوس لیدل کېږي چې ورو ورو یې له دندې څخه لرې کوي. تاسو په نظر دا د میرمنو په شرعي او قانوني حق باندې تیری نه دی؟
دا یو بغاوت دی د ښځو په مقابل کې. زما په نظر د تیری نه خبر تیره ده. یعنی تاسو فکر وکړئ چې یو میرمن دولس کاله مکتب ولې څلور کاله فاکولته ولې شاید ماستري او ډاکټره او دا شیان ولري. د تلې وزارت مالیه کې فرضاً مثال وزارت مالیه دی کې دا دنده ترسره کوي او ورته وایي چې ته په کور کې ناول خو ټول په کور کې ناولې ورته معاش ورکوي. یعنی ولې په کوم قانون په اساس باندې یو څوک چې کور کې اوسېږي هغې ته باید معاش ورکړي؟ د حق تا ته چا درکړی ده؟ دوم دا چې بیا هغې ته ویل شوي دي چې تاسو خپل د کورنۍ یو نفر راوړي هغه په کورنۍ کې په همدغه مسلک کې همدغه رشتې شدې درس ویلی دی هغې کې کوم بل څوک لري چې تحصیلې کړی اوسي یا هر څوک چې د دې په نظر هر څوک چې د کورنۍ نه راولي چې ولا وایي چې تحصیلات هم نه لري ولا وایي سواد هم نه لري د هغې په ځای ونیسي دا هم یو غیر معقول عمل دی. دریم دا چې د دې هدف دا دی چې ښځې د ټولنې نه حذف کړي. حذف کولو ته بهانه جوړیږي. یو تاسې ګوري چې د شپږم ټولګي نه وروسته مکتبونه تړل شوي دي. سږ کال موږ کانکور ته نفر نه لرو انجن نه لرو. یعنی آهسته آهسته د پوهنتون نه دی محروم شو دی د تحصیل نه محروم شي او هغه چا چې تحصیل کړي اوس کار کړي هغه هم لاړ شي خپل پزای یو بل څوک د نارینه غړی د کورنۍ یا د دوستانو له څوک راوړي معرفي کی ولا هغه چې دغه تحصیلات د دین ښځې په برابر نه اوسي دا څه معنا نه لري. دا فقط دغه معنا لري چې آهسته آهسته د ښځې بالکل باید د ټولنې نه حذف شي. هره ښځه فقط په کور اوسېږي او د ښځې وظیفه دا اوسي چې کور کې بچیان راوړي هغې ته ډوډۍ تیار پخه کړي بس نور هیڅ وظیفه ونه کړي. دا د یعنی اوسنی شرایط سره قطعا سازگار نه دی. تاثیر د شرق نه د غرب پورې د شمال نه د جنوب پورې داسې یو هیواد راته وښیي چې هلته ښځې اجازه ونه لري مکتب ته لاړ شي نجونې اجازه ونه لري مکتب ته لاړ شي او ښځې هم آهسته آهسته د کار دغه اوس فعلا د ټول سیاسي دندو نه بېرته شوي دي د لوړو مقامو نه بېرته شوي دي. ډېر محدوده یو څو نرس ډاکټر پاتې دي چې هغه هم دی مجبوره دي چې قابلو په ځای باندې کنه هغه قابلو ته دی وایي چې خپل ورور دې راوړه زما د ښځې په ولادت وخت کې ودروه. یعنې دا ډېر شرم خبر ده. دا ډېر د شرم خبر ده چې یو خسته وایي چې دلارشه خپل په ځای د کور یو بل وګړی را چې نارینه وګړی معرفي کوي زنه پیګم چې دی کې دا مقصد دی د حکومت دی ولی نه دی او یا دا چې دی په خلکو باندې ژوند داسې تریخوي چې دا یواد پریدي او یو د بې سواد خلکو یو ډګر ته نه جوشي. ګوري په کورنۍ کې چې مور سواد نه لري هغه کورنۍ کې ماشومان هغه رقم چې لازم دی هغه سره تربیه نشي کېدل. هیڅ دغه واضح خبر ده تحصیلار شي هغه دوه ماشومان چې مور با سواد ده او مور بې سواد ده سره مقایسه کوي د هغې په رفتار کردار اعمالو کې ډېر توپیر لیدل کېږي. معمولا هغه ښځې چې سواد لري اجتماعي لیدلې ده د دې برخورد د اجتماع سره مثبت اوسېږي او چیز ده کړي دي. دا رقم کارونه دی به جز د دې چې یو دښمني یو سرسخته تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې زه بل هیڅ شی نشم توجه کولی هیڅ بله جمله ورته نه لرم. دا څرګنده دښمني د ښځو سره ده چې ته په کور کېنه او د کور آزاد ولو چې ستا په اندازه باندې لیاقت هم نه لري رادی شي ستا په ځای د کار وکړي. یعنی ولې دلیل دی وای چې دلیل چی دی؟ آیا دا د زغال او معدن دی چې ښځه نشي کولی د پاکستان لاروی ته تور زغال پورته کړي چې ته د دې درد نه بیرته کوي؟ دا خو یو مسلکي علمي یعنی د تجربې ځای دی چې چرته څوک چې علم لري تجربه لري مسلک زده دی لاړ شي په دغه دندو کې. مثلا مالی وزارت دی د فواید عامې وزارت دی هر وزارت چې یا د ساعت عامې وزارت دی هلته باید دنده ترسره کړي. بله ورځ به ډاکټران ته وایي چې تاسې هم د کور نه یو نفر را معرفي کړي چې ستاسې باید ډاکټر اوسي یا یو قابلې ته به وایي چې ته د ورور یا میړې ته راولېږي چې دلته قابلګري وکړي. دا څه معنا لري؟ زما په نظر دا یو هدف دی چې وطن د دغه کادرونو نه خالی شي او خلپ مجبور شي مهاجرت اتسوګ یاد کور کې کینی یاد مهاجرت کی یو مور چې خپل اولاد پی ګران دی او پلار چې پی اولاد ګران دی هغه په هیڅ صورت باندې راضی نه دی چې کور کې خپل لور ته وګوري چې لور سوځي او رنجوري چې مکتب ته نشي تللی شونځي ته تللی نشي دی غیر مستقیم دغه ټولنه د هوښیارو د تحصیل کړو ښځو او نارینه و نه خالی کی او وخت چې دغه سیاو ټولنه او سیګه نه ټولنه کې بغیر د بربریت وحشت بل شي بوند لیدل شي زه اله من د ایم چې چارواکي دي هر څوک چې دي د پدې باندې غاورو کی د دا رقم نسرګند د خمنوی نه د لاس واخلي خزي د دې ټولنې نیمه کشر د جامې دی او دی هغه سي پوره حق دی په کوم قانون باندې خپل حکومت مختوري یا ور خو اعلان وکړي چې د څلور شپتم د زرشاد وخت د قانون دی هغه کې سرګند لیکل شوی دی چې ځوانان حق د تحصیل او حق د کار لري اصلا دی دی باید خپل هغه قانون سرګند وي چې دی څغوري د دې وطن نه څغوري د دې خلکو نه څغوري او دا چې په یو هر یو 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 فرمان ورکي یو بیا برته وایي چې نه د دې ریاست نه دی ویل دا د وای د ریاست ویل یعنی د وای د ریاست کې کم کار مردانه دی چې خزینه شي کوله زه دغه ته ایران دی
بله
چې کم کار هلته مردانه دی چې یو خزه دغه توان نه هو کده دې مقصد ده چې خزه است کی د دې وازی وینو دا د دین د دین چې یعنی وړو وړو کارونه کوي چې یعنی وړو وړو تخنیکونه کوي یا ورته وازی او سرګند وي چې موږ دغه نیم نسل ته د مملکت ته احترام نه لرو هیڅ ضرورت نه لرو او څوک چې خپل اولادو ته لورانو ته علاقه لري یا غوړي تحصیل کوي د وطن پریدي چې خلک مجبور شي یو لار د ژوند ځان ته پیدا کړي
بله مریم متک بیر تاسو ته راګرځو تاسو درته وایي چې کله چې خوانځي خلاص نه سول لشبګم ټولګین د پورتین جنو او داندو تمیرمن پرې نه خودل شنو دوی سره یو دلیل واغ داسې چاپریال سم شنو بیا به جنې هم درس ته دی او مېرمنې به کار ته ورځي تاسو خوانځایل وسته پانتون مل وسته بیا مو په بیل بیل ادارو کې کار کړئ لکه مخکې تاسو ویل آیا په چاپریال سم نه و
تر کومه پوری چې د طالبانو د تیری واکمنۍ په اړه باندې هم مواوري د پښتنې مې وکړلې نو زمالو یانو او اشخاص د دې په تیر حکومت ولي کې دلته په افغانستان کې پاتې شوی دا خبرې وکړې چې په تیر حکومت ولي کې هم طالب واکمنانو دا ویل چې د دینجونو د زده کړو مخالف نه دي دی او غواړي چې یو ډاډمنه فضا ورته رامست کې ول متاسفانه چې هغه محل هم شپږو کوو کال تیر سو یا پنځه کال وو ولې هغه ډاډمنه فضا چې کومه دی ویل هغه جنو ته د زده کړو لپاره رامست نه سو مساعد نه سو دا زم هم شي دغه خبره کوي یو لوی تشويش خلکو ته دغه پیدا کړی دی چې اسی نه سي لکه د طالبانو د تیری واکمنۍ چې پښپګو کلونو کې دوی ډارمنه فزان جنو ته د ذکر لپاره رامستنه شو کړی دا زم هم ورته کار وسی کلونه تیر سي او بل اخر د دې واکمنۍ او تربیه پای ته ورسیږي ول جنو ته ډارمنه د ذکر فزا رامستنه سي دا لدی ته خدای چې اغه جنې چې په پانتونونو کې دي اغه پانتونونو څخه فارغ سي ولی مونږ له خوځې څخه نورې فارغې نه ونه لرو زکړه ته لوړو زکړه ته د ټول لپاره تشويش دا ده چې اسینه سي اغه جونې ته کلونه کلونه زکړه وکړه بل اخره دغه روسي کال تیر کال و د زکړه چې بعد فارغې سوی وای دی ولی هغه په کور پاتې سولې اغه له خوځې څخه د فارغې ته لوې هلې دغه سنیم ګړي پاتې سولې تشويش دا ده چې بل ورځ مونږ ډاکټر ونه لرو پرختن کې الته به زمونږ مې دمري او الته به مونږ داسې یو مسلکي شخص نه لرو چې دغه درملنه دی وکړي مونږ په خپل ټولنې کې یوازې ډاکټر ته ضرورت نه لرو بلکې مختلف اشخاص ته ضرورت لرو ژورنالیست ته اړتیا لرو مونږ انجینر ته اړتیا لرو مونږ په نورو اداراتو کې مسلکي مېرمنو ته اړتیا لرو مونږ ښوونکو ته اړتیا لرو چې بعد ویل لرو په خپل ټولنې کې نن سبا چې نه یوازې د زده کړو لاري نه کې دی سل نړۍ سره بغیر له زده کړو مونږ نه څه کولای شو سالي وکاو نو یعنی دا نه یوازې دا چې مېندو پلارونو ته ستونزې پیدا کړې دي د دې تشويش پیدا کړې ده د دې اولادونو دراتلونکو په تړاو باندې بلکې خپل هغه جونې په خوانځي کې دی اوس مهال په کورونو ناس دي اکثر یې رواني ناروغي سره مخ شوې دي او صورت د مخه به تاسو اوریدلې وې چې یوې جنې ځانوزنه وکړه له افغانستان حکومت لید چې ومات خهيره ده خو غیلته منځل خزان لاندې راخته د خطر چې خو زینور شروع نه سو د مکتب لپاره پوره پوره چمتواله یا مادګي انتظار انتظار او بلاخره په کور باندې نستی د یو چا د مرګ سبب ګرځي کې افغانستان نوې په د پرمختګ په لوري باندې شو متاسفانه چې اوس مهال ګورو لکه څنګه چې ځکه مثلا باندې دی هم لوړ ځکه چې کومې سنبې رامنځته دي چې مثلا ورته تقسیم شوی دي د شاګردانو ترمنځ یو ورځ لکانځي یو ورځ نجونی دي یا مثلا یو ورځ باید دوی درسونه ته ځي بیا بشپړ ورځ درس وایي اخس د درس مشکله سوی ده هم د محصل لپاره هم د استاد لپاره ځکه یو شخص نسی کولی چې بش پړ ورځ په درس ویلو باندې تیرې کړو دوی د دوه ورځو درس په ورځ باندې ځکه کمنه استاد هم د دوه ورځو درس تشریح کول دوه ورځې درس ورکول په ورځ باندې مشکل دي خو ځین هم د انجونو محرومول یا هم کچیر په عامه اصطلاح باندې دی بیا انجونی کامیاب ویلی و صنف ته خپل صنف ته بغیر لدینه چې دی ذکر وکړي فکر وکړي دا به د افغانستان راتلونکي تعلیمي نظام باندې څومره باید غیظ پرې باسي چې کله یو شخص له مکتب څخه فارغیږي خوندې څخه خلاصیږي ولې د یو ټکی نوی پکې زده کړی د ټولو ور په کور تیر کړی د ولې سند د خوندې څخه د فراغت ورکول کیږي بل اخر دی په راتلونکي کې لوړ زده کړې څنګه مختوري خو مطمئن نن لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو خوندي لستونز سره مخ دي مثلا بخي تړلې دي قبل ورځ غ اشخاص دي لوړ زکړه تلار پیدا کوي لوړ زکړه وزارت کې موږ هم رسوم سي څومره چې په معرفت وزارت کې دي دغه راتلون کینه سل چې فارغي دي لوړ زکړه څخه هم هتاه له دې څخه څومره تم موږ کولای شو چې دې واقعي مسلکي اشخاص ووسیږي دې دې واقعي هغه فکر وکوي لکه څنګه چې موږ یو مسلکي شخص ته اړتیا لرو یعنی دا اطمینانی خبره ده چې دلته خلل رامنځته کیږي دې په ذکر کې نیمګړتیاوي رامنځته کیږي او دا نیمګړتیا بیا دې لامل ګرځي چې په قانونو کې نیمګړتیاوي رامنځته شي نو ته دې خبره ده چې افغانستان له پرمختګ څخه لري پاتې کیږي د پرمختګ لپاره او د اوسنی حکومت مشروعیت لپاره یو لازمي لاره دغه چې باید د نجونو خوندې بیرته پرانستل شي نجونو ته باید د کور اجازه ورکړل شي زه فکر نه کوم شرایط دي مثلا د تیر جمهوریت خوځ خراب ځکه په هغه مهال کې دلته 14 بيخي ډېر زیاتې وی جنگ او جګړه وا او دا جنگ او جګړه د دې باعث وي چې اختطاف ته مثلا ترور د مسایلو ته لا نور زمينه برابر کړي اوس مهال څه سول ده اوس مهال چې رامي ده جنگ نشته جګړه نشته مثلا هغه د ترور مخه تر ډیره پورې نیول شوی ده خوندي هم د جنو د الکانو چلاوي د افغانستان په تعلیمي نصاب کې هم کومه ستونزه نشته ډیره پورې چې ما د طالب شرواکو سره مرکی وکړلې د سر کې ناس مدنيتي څخه خبرې وکړې او د جنو د خوندي د تړل کېدلو د عامل پښتنې ما ورڅخه کړې ده نو دی وایي چې موږ شرایط باید برابر کړو مخکې دی ویلي چې موږ تعلیمي نصاب چې کوو ګوري چې تعلیمي نصاب د افغانستان اسلامي نه ده نو ترغیب څه وخرسته چې کله ما په معرفت وزارت کې دغه پښتنه وکړه دی ویلې چې نه په تعلیمي نصاب کې کوم ستونزه نشته تعلیمي نصاب ټول اسلامي او د اسلام خلاف هیڅ پکې نشته نو بیا موږ پښتنه ترې نه وکړه چې کچېرې نشته خلاف د اسلام پکې څه ولې موږ ونځي تړلې ساتلې دي نو هغه مهار سره لدې چې دوی دغه وعده کړې و چې په نږدې راتلونکي کې به د نجونو ښوونځي هم پرانستل کېږي د لکانو به هم پرانستل کېږي او بدبختانه باید ووایم چې د نجونو ښوونځي تړلې پاتې سول د لکانو ښوونځي خلاص ول نو اوس نه پیږم چې دا تړول بهانه د نجونو د ښوونځي د تړل کېدو لپاره کچېرې د پانتونونو په پیلولو کې کوم ستونزه نشته خیر هغه په ارقم وي شرایط سخت وي مثلا تلل راتلل یا مثلا یو بشپړ ورځ درس کې نه ستل دا مشکل وي ولی بیا هم هله دغه د خوشحالي دغه د چې پانتونونه کاملا نه دي تړل شوی ولی د ښوونځي کاملا تړل دغه ورڅان درداوره ده او زما هله دغه د چې ان اوسنۍ شرایط ته په کتو چې کاملا زمينه دي برابر دي چې د افغانستان په ګډ ګډ کې د انچني کولای شي ښوونځي ته ولاړ شي ذکر وکړي لدغه موقع څخه باید استفاده وکړي افغانستان نوې حکومت باید دغه موقع د لاس څخه ورنه کې هغه کوم دې بي باوري فضا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ رایجه ده خلک په اوسنی حکومت باندې نه سې کولای چې باور وکړي دغه فضا باید لمنځه ويسي او دنجرو خوندې او فیلول
تاسو به ترګرځو مریم پوتک به ترګرځو
تاسو د بیرته راګرځو اوس بل میرمن صافی څخه وپوښتو چې تاسو یو عمر د خلکو استاد ویل دوی سره مو اړیکې درلودې د دوی له ژوند سره بلد تاسو وی آیا افغان میرمنو په حجاب کې هم دومره ستونزې وي چې اوسنۍ د طالبانو نظام د خپل کار دومره ډیر وخت دی ته ورکی چې حجاب دار رقم تګ را تګ دار رقم آیا هم داسې یو څه وه چې دونه وخت اوس دوی په مصرفي
زه فکر کوم دا ټول د دې به برنامهګی ده د نور پروګرام نه لري او یوازینی خبر د دې فقط کزه ایجاب اجازه ورکول اجازه نه ورکول دي آیا په یو وخت کې موږ دونه ستونزې د منځه لاړل چې اوس یو ستونزه د کزو ایجاب ده چې دا باید ډیر کلک کړی سو آیا موږ دا دونه نفوس چې متاسفانه تاسې ګوري چې ورځ په ورځ د ګدایګرانو شمیر هم ډیریږي د دې ته نور اولویتونه موږ نه لرو چې د ایجاب یو دینی فریضه ده او هر څوک مسلمان دی اما چې ډیر ښه ویل شوی دی چې د جنت تک ستا وظیفه نه چې څوک جنت ته ولیږي ستا وظیفه دا ده د حکومت وظیفه دا ده چې خلکو نس مړ کړي اوس تاسې فکر کوئ چې افغانستان یو نه نوي اشاره نه اوس ویلی شو چې 100% یو اسلامي مملکت دی او ټول مسلمانان دي ته خلکو ته ستا وظیفه بدای چې دینی درسونه دي معقوله درسونه ورکړي چې خلک خپل پوښي او خپل دیني او خپل اجاب خپل عبادت پاتې کیږيستا د حکومتي کارونو شغه د خلکو ته کار زمينه برابرول دي البته د فقر سره مبارزه ده البته وطن ترقی په خو وړل دي البته یواد جوړول دي سرکونه جوړول دي مکتبونه جوړول دي ډیر کارونه نور دي دغه ته پام وکړه دغه حجاب پرېده چې د ستا په نظر خزې به حجاب دوزخ ته لاړ شي ته د خزو د دوزخ پروا مه کوه ته حکومت د خلکو د نس پروا وکړه ته د ماشومانو د روزلو پروا وکړه ته د افغانستان د آینده د جوړولو پروا وکړه د دې غم وخوره او پرېده چې د خزې ستا په نظر غیب به حجاب خزې دوزخ ته لاړ شي خدای دا زما په نظر یو پلمه ده دی دونه بی برنامه دي دی دونه بیکاره دي چې نور هیڅ شی نه لري فقط کله چادری و حجاب دی او کله و یو تور نو په کفن دی چې کفن خو سپینوس دی یو تور ټیکرای دی اربلاچ دی د حجاب په نوم باندې خزه باندې شول په کوم ځای کې ویل شي چې خزه باید کوم ځای نه په قران کې خو ویل شي چې اورات شي دی امی نارینه تم دین کې ویل شي چې خزه اورات شي دی او د نارینه د دې څه حق لري چې نور دغه نه زیات اسلام د دین نه پورته دی نور خلکو ته حجابونه دیزاینی زما په نظر دا بالکل دی په غلطه روان خلک دی بالکل په غلطه روان دی چې دی اصلي کارونه خپل پیخي دی او فقط هغه فرعي کارو ته ځان مسؤل فکر دی چاته قمچین اخیسته او چاته شلق اخیسته دی چې د خلکو ته تربیه ورکړي دا امر بالمعروف وظیفه ده چې خلک په خل اړه باندې راهنمایي کوي ته د راهنمایي وکړه ته خلکو ته د دین لارې وکړه پرې چې خلک خپل دین او خپل عبادت وکړي نو کله چې خپل وظیفه نشي ساتل رسولای او ته په تور او په شمشیر او پر شلق باندې خل وایي چې فلانی سم مسلمان دی فلانی روزه خوړلی فلانی پیغام ټیکای سم دی هغه څه ته خو بالکل یعنی زما په نظر نور مسخري متلې ده خبره یعنی زما په نظر دا نور واقع نور د حکومت ولینه خبر تیر شوی د حکومت وظیفه د څه ګوري دا تاسو په نصاب باندې خبرې وکړي زما د عمر نه ما په دې مکتب کې د څه شي نه دی ویلي ما دنیا مکتب کې درلودو ما قران شریف درلودو او نور پکې اصلي علوم موږ لوستل په هیڅ ځای کې موږ ته نو ویل شي چې تاسو چې ماتيماتیک وایي تاسو خدای پر اسمت په خدای مو پیژنې یا هیڅ ځای کې د افغانستان په هیڅ نصاب کې یو ورکر خدای نشي په دې ډول چې هغه د شریعت او د اسلام په مقابل کې وسی دي ان نصاب کاملا شرعي وو د خوځو د جنو مکتبونه جدي تړلې دي دا کاملا یو من غلط تعبیر دی شدی وای چې موږ شرایط نه دی بر ان بالکل شرایط پکې برابرو جنکی ټول په یونیفورم کې مکتب ته تللې مکتبونه ټول جلاو د جنو او د الکانو او اکثر نه نوي ساده معلمین هم خزینه وي ممکن په کوم مکتب کې چې کمبود وغه نه شمېله یعنی دلته نور نو هیڅ پالمن پات کې چې دي نور ورته شرایط برابر کې کوم شرایط نور دي برابر دي هغه شرایط چې دي غوړي برابر کې هغه شي دي نصاب اسلامي دي مکتب جلانی یونیفورم شته او ایجاب مراد دي نور نو تصغوري زما په نظر دا دا هر څوک چې دی هر څوک چې دلته تصمیم نیسي دی د اجنبي د تاثیر لاندې دی. دی غواړي چې دا هیواد بې سواده پاتې شي، ښځې بې سواده شي، کورنۍ کې چې ښځه بې سواده شوه هغه فامیل بې سواده دی، هغه ماشومان بې سواده لویږي. یعنی دی غواړي چې اقتصادي وضع د یو کورنۍ خراب شي، وخت چې یو خراب اقتصادي وضع وسي اما سې چې دا خور ډیر ښه تشریح ورکړي. وخت چې یو ښځه سرپرست نه لري، کار نه کوي، مجبوره ده هغه باید ومنو چې هغه مجبوره ده تن فروشي وکړي، د دې لپاره چې خپل د ماشومانو لاس مور کړي. نو دوی خپل په لاس ښځې بدې لارې ته تشویقوي. تاسې ګورئ د ګرایګرانو صف ډېر لوی دی. آخر داسې ورځ به کېږي چې اروپا یا غرب به هم تاسې سره نور ستړی وي، دونه به مفته پیسې نه رالیږي، دونه به بشر دوستانه کومکونه نه وسي. دا ښځې نور په چي باندې تمړی اوس خو هغه د بوجۍ د بړو د اوړو ده او د غوړیو ده چې د خلکو ته یې ورکوي. که دغه کومکونه قطع شي دا ښځه به خپل اولاد په څه مړی مجبوره ده تن فروشي وکړي. دا غیر مستقیمه ده خلک ښځې تشویقوي چې په بده لار لاړ شي، علم پرېږدي، دانش پرېږدي، یعنې سمه لاره پرېږدي او غلط لاره یا غلا وکړي یا نه پوهیم چې څه باید وکړي. نو دلته ډېر که څوک واقعا وطن پرست وشي، که دی ځان ته افغانان وایي، که دی ځان ته مسلمانان وایي، اول خو اسلام د هر چا خپل دین دی تی په زور چا باندې نه تطبیقولی شي او نه یې منلی شي. فرضاً ته په کوڅه کې شلاق سره ووښه او جومات ته دی ولې کور کې هغه څلور دفې نور په کور کې دی او حقیقتاً لمونځ نه وایي، نو بیا څنګه کولی شي؟ اسلام پرېږدي چې هر څوک خپل زده کړي، خپل تطبیق کړي ځان باندې، تاسې اسلامي شرایط خلکو ته برابر کړي چې خلک په شرایطو برابر، یعنی روح روان او جسم جسمندی سالمه اوسیږي، سوچ په سالمه ټولنه کې دی، خپل هغه دینی وجایب او خپل هغه دنیایي وجایب په ښه توګه سرته ورسیږي. که ته د یو چا نس وګی کوي، هغه ته نس ورته وګی کوي او ورته وایي چې تا باندې زه اسلام تطبیقوم، هغه څنګه ځان باندې هغه څنګه پورته وکته شي رکو سجدې ته لاړ شي چې په هغې کې د غذایی کمبود وسیږي او شیمه پکې نه وسیږي؟ خدای دپاره اصل لاره پریښې ده، دی اسلام ته دی یعنی واقعا ضرر رسوي په دغه کار باندې، دی اسلام ته په یو کورنۍ کې چې فقر وسیږي، په هغې کې فحشا راځي، په هغې کې خشونت راځي، په هغې کې تاوتریخوالی راځي، او هغه کور کې چې تاوتریخوالی اوسیږي هلته سالمه فضا نشته او غیر سالمه فضا نه ماشومان د کور نه تښتي. ماشومان زیاتره کوشش کوي یا الکان حتی کولی شي چې مخدر مواد ته پناه یسي، کولی شي چې ټولنې ته یعنی منفي لار باندې لاړ شي. نو دی نه پوهیږم په دې کار باندې څه غواړي. اتمن یا دا چې دی نه
پوهیږي
او یا دا چې دا دستوري دا کارونه کوي چې د وطن تباهي پلاوي سي.
بله میرمن صافی او مریم اوتک اوس یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته خپل باسته بیرته ګرځو.
نور بس دی له شذو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
بیا هم ستړي مشئ، خپل میلمنو ته بیا ښه راغلاست وایو. راګرځو مریم هوتک ته. مریم هوتک، تاسو به درته وایئ چې کله چې په یوه اداره کې میرمنو ته ویل کېږي چې تاسو نور کور کې کینئ او د کورنۍ نارینه غړي کار ته راولېږئ، په دې خو مو خبرې وکړې چې هغه شاید په دې برخه کې مسلکي ونه اوسي، په کومه برخه کې چې میرمنې زده کړې کړي. بل درته وایئ چې دغه موضوع خپله له میرمنو نه څومره دغه اقتصادي استقلالیت اخلي؟
وکړي اقتصادي استقلالیت څنګه رامنځته کیږي؟ خامخا کاري قوي انرژي ته اړتیا لري، نه باید کار وکړي، زحمت وباسي تر څو پیسې ترلاسه کړي. چې کله د کار زمینه تا باندې بندېږي، خامخا دلته یوه نیمګړتیا رامنځته کیږي چې تا باندې هغه د پیسو د عایداتي لارو بندېدل دي. کله چې د پیسو عایداتي لاره بندېږي، خو طبیعي خبره ده چې فقر رامنځته کیږي، او کله چې فقر رامنځته شي نو طبیعي خبره ده چې یو انسان چې دوی ورځې وګي و درې ورځې په لوګ باندې نه سي تیرولی، خامخا خلاف کارونو ته لاس اچوي، قتل هم کوي، غلا هم کوي، زنا هم کوي، او یعنی بل هر کوم خلاف عمل باندې چې لاس برسي هغه عمل ترسره کوي. بیا غنور د دې پروانه کوي چې زموږ د کار شرایطو باندې قانوني ده غیر قانوني ده آیا زما دغه کار شرعي ده که غیر شرعي ده نور بیا هغه وځي په یو مړی ډوډۍ پسې هغه خامخا د خپل نس مړولو لپاره د خپلو بچانو د نس مړولو لپاره ولو کار خلاف کار وسیږي او د هغوی د ژوند په بیه باندې حتی تمام سي بیا هم دغه کار درسره کوي یعنی دلته میرمنې په همدغسې وضعیت دي همدغسې شرایط دي که چیرې نوی حکومت برابرول وغواړي نو دا خبره باندې باید اطمینانی اوسیږي چې د افغانستان راتلونکی په دې ډول سره نه جوړیږي نه یې اقتصادي نه یې تعلیمي او نه یې هم نظامي برخه مثلا د افغانستان امنیتي برخه کله چې په یو ټولنه کې فقر اوسیږي طبیعي خبره ده چې هلته به جرایم زیاتیږي قتل به زیاتیږي ترور به زیاتیږي اختطاف به زیاتیږي غلاوې به زیاتیږي چې دا خپل حکومت بیا د دغو ډول پیښو رامنځته کېدلو مخنیوی سختیږي ځکه چې کله فقر رامنځته کېږي نو طبیعي خبره ده چې خپله د دې کارکوونکي به هم بیا په دغه جرم کې شریک کېږي ځکه د دې کارمند به هم د څو پیسو د پیدا کولو لپاره له خلاف اشخاصو سره لار پیدا کوي له هغو څخه به پیسې اخلي به اج به اخلي او بالاخره هغوی ته به زمینه مساعدوي نو دغه شرایطو کې که چیرې کار په دې باندې وسي چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي د افغانستان خلک تعلیم وکوي هغوی ته د کار زمینه برابره سي نه یوازې میرمنو ته بلکې میرمنو او نارینه ټولو ته ځکه نن سبا کې یعنی که چیرې 95% میرمنې وزګاره شوي دي تقریبا 80% نارینه هم وزګاره شوي دي په کورونو باندې ناست دي یو علت د فقر د زیاتېدلو په افغانستان کې په دومره لوړه سطحه باندې همدا ده چې 95% میرمنې وزګاره دي او تقریبا تر 80 یا هم تر دې هم ورها خوا تر اضافه نارینه وزګاره دي په کورونو باندې ناستې دا خپله د دې باعث ګرځېږي چې ټولنه خرابه شي بالاخره کورنۍ ستونزې رامنځته شي او زمینه دې ته برابره کړي چې مثلا خلک خلاف د قانون کارونه ترسره کړي بله ورځ که چیرې دغسې شرایط رامنځته کېږي خپله حکومت ملامت ده ځکه حکومت عین شرایط ورته ایجاد کړي دي چې باید یو څوک خلاف کار وکړي نو په خلاف وخت کې چې خپل یو هو مثلا یو حکومت په خلاف کار باندې روان اوسېږي د غوي حکومت ولی خلاف د خلکو د مثلا د غوي احتیاجات اوسېږي د غوي خواهشات اوسېږي خو طبي خبره د سببیرته نسې کولې په غو باندې قانون عملي کړي په داسې شرایط کې قانون نسې عملي کېدلی نن سبا کومه تاسو چې ګورو ټول فوکس په میرمنو باندې دی نه دغه فوکس په میرمنو باندې کله د میرمنو په چا باندې کله د میرمنو په څه کړو باندې کله په لار باندې د میرمنو په تګ باندې او کله هم د اوغوی په کار باندې بس روان اوسېږي دا واقعا یو ډول جګرخونوونکی وضعیت ده چې په یو مملکت کې د اساسي کارونه پاتې او ټول فوکس دې په میرمنو باندې اوسېږي هغه هم یعنی تر ډېره پورې دغه انګیزه داده چې شاید دغه میرمنو ته احترام واوسیږي چې میرمنه په کور کې نه وه له هغې څخه حق د کار واخله حق د تحصیل واخله مثلا یا مثلا دا ده چې په افغانستان کې دغه مسله ډېره عام ده چې ښځې یا د کور ده یا د ګور ده ښځې باید په کور باندې کښېني د ښځې څخه کار ته غواړي نه مونږ د ښځې کار ته اړتیا لرو مونږ ښځې ته په خپله ټولنه کې اړتیا لرو د افغان د یوازې د افغانستان ټولنه نه بلکې د نړۍ په مخ باندې هر ټولنه بغیر له میرمنو څخه نیمګړې ده موږ تاسو د نړۍ ډېر هېوادونه ولیدل په تېرو 20 کلونو کې چې هغه هېوادونه چې د میرمنو ونډه پکې نشته هغه مملکتونه آباد مملکتونه نه دي لکه یو مثال افغانستان ورکولی شو یعنی یوازینی هېواد د نړۍ په مخ باندې افغانستان اوسېږي چې ښځې پکې د کار حق نه لري یا مثلا د تحصیل حق ورڅخه اخیستل شوی ده متاسفانه باید وایو نو دغه ډول شرایط طبیعي خبره ده چې هم کورنۍ ستونزې رامنځته کوي او هم د مملکت په سطحه باندې امنیتی ستونزې رامنځته کوي اخلاقي ستونزې رامنځته کوي چې دغه ټولو مخنیوی به بیا ډېر مشکل اوسېږي
بله ډیره زیاته مننه بیرته راګرځو میرمن صافی ته ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو تاسو په درته وایئ چې کله یو میرمن په یوه اداره کې غواړي دنده ترلاسه کړي نو اول به انتظار باسي چې یو پوست خالی سي بیا دا هغه ته اپلای وکړي او کامیاب سي ورسي وروسته له ډیرو الوځلو کامیابیږي بیا کار پیلي بیا بل اخره یو نظام راځي چې هغه ورته وایي چې اوس نو ته په کور کې نارینه راولېږه تاسو په نظر آیا دا په لوی لاس نارینه ته میرمن محتاجول نه دي
ویلی شو چې دا یو نوا استقلال اخستل د خزونه دی اقتصادي استقلال په کورنۍ کې د خزو د خزو د نارینه دی یو مهم مسل دی ګوري کله چې یو خز خپل اقتصادي د پلاوه محتاج اوسیږي هغه مجبور ده چې په کور کې اوسیږي او هر څه چاول مړي ولاو چې معقول او غیر معقول طرز د ژوند غوړي دا مجبور ده چې وی منی بل دا چې یو خو دغه خپل د خپل خزه چې یو څوک احتیاج اوسیږي چې اته د بیرون تک د پاره د لاس روپۍ د کرایې پیسې د پاره منتظر اوسیږي چې څوک درته درکي آیا درته درکي که درنی کی د خپل د رواني نگانه د خزي آزار اذیت ویل کیږي او بل دا چې په کور کې مثلا ماشومان د روزل د پاره همیشه یو برتری نارینه لري ولی چې هغه پیسې لري هغه پیسې ورکي د دې احترام هم نسبت په البته د مرور په زمان باندې همداسې کیږي چې ماشومان زیاتره خپل پلار ته احترام کوي ولی چې هغه ورته پیسې ورکي هغه ورته ژوندې برابري نو دا خپله منځوي کوي ښځه د اجتماع نه داسې منځوي کوي چې هغې ته د دوام لاس شخصیت ورته ورکول کیږي یعنې په کور کې مهم پلار دی او پسې مور ده یعنې مور فقط همغه د چې یوه مېرمن مور ده د هغې دپاره احترام یږي اما ټول استقلال اقتصادي استقلال د پلار په لاس کې دی مالدار د هغې موقف په کور کې پورته کیږي د دې کار سره د یوازې دا چې شیرازه د چې ښځې باندې ظلم کیږي دا د کورنۍ شیرازه هم برهم خوري کله چې ښځه بې سواده اوسیږي په کور کې ناسم اول خو دا باسواده ښځه خو بېدغې چې کور کې کینی هغې زه درته مطمئنه یمه چې دی مریضه کیږي دی ولې چې ډېر زحمت باندې خپل ځان ته یو کار پیدا کړی درس ویلې دی تعلیم یې کړی دی او تې واخله لکه بندې غوندې کور کې کېنوه چې نه به پیسې لري او نه به حق لري چې چا سره راشه درس وکړي نه به خپل دغره توان لري چې خپل مور ته یو تحفه واخلي ولې چې هغه خپله پیسې نه لري داسې فکر کوي چې د دې ژوند څونه بدبختي پلو دي هغه څوک چې سواد نه لري هغې معلومدار وخت چې سواد ونه لري دا مکتبونه چې دی تړي دا جلی به ځي او چېر به واده کوي یو مظلومه او مجبوره ژوند به لري او هر تاوتریخوالی چې راځي ته به منی نو ولې چې دا نه د اقتصادي استقلال لري او نه معنوي او نه اجتماعي استقلال لري چې خپل حقوقونه پوهشي او نه دا پوهه لري چې د خپل حقوق په جامعه کې ورنه غوښتنه څوک دي یعنې خپله غوښتنه وکړي دا یو نوه دښمني مستقیمه دښمني ده د ښځو سره دا ولې داسې ده زه داسې فکر کوم چې دا څوک چې دغسې یو تصمیم نیسي دا د یو بېسواده مور نه تولد شوی دی په یو کورنۍ کې لوی شوی دی چې د هغې مور اصلا په کور کې ارزښت نه درلوده فقط یو ښځې په سترګو ورته لیدل شوی دی خلاص او د دې ټول تصمیمونه پلار یې نیولی دی دا سړی چې دغه رقم یو تصمیم نیسي چې ښځه یعنې په کور کې لازم نه لري چې درس وایي ولې چې دا د یو سالمې تربیې نن د کورنۍ نن د پورته شوی که څوک په یو کورنۍ کې لوی شي چې مور یې باسواده اوسي پلار یې باسواده اوسي ټولنه کې ښځه او نارینه ته په یوه سترګه ګوري او په یوه سترګه په یو رقم یو نظر باندې احترام کوي د ښځو شتون دی نشي حسبولی دا به د دې د زوال په اندازه باندې تمام شي تاسو ګورئ چې تمامه نړۍ کې دې منځوي شوي دي او د دې انزوا ډېر دوام نه کوي دا بشري کومکونه به خلک ترنه ستړي شوي او د یو ورې دغه تلکه تجربه خپله کړې ده په وجود دې چې سلفي سره مملکت په لاس کې دي څوک پر اسمت نه پیژني یعنی دې هم باید د نړۍ د غوښتنو سره ځان عیار کړي که غواړي حکومتولي وکړي حکومتداري وکړي
بله
د منځوي ته کېدل د اقتصادي چرخ نولیدل د نته نه ده چې په افغانستان کې د پورنی ماحول ډېر تخریبي خرابي خپل افغانستان خرابي خواته زی بدبختی خواته زی متاسفانه د چلوي کل افغانستان کې بدبختی ده او دا رقم کارونه نور هم د افغانستان بدبختی د خدای د پاره چې سړی بيخي اخرم وزرو کې دی ته نه پیګم خواهش وکړي چې دغه ناروا کارونه دې پریدي د دې استاد څوک دی یا ور دې دی باندې غاور وشي چې دا د چی د پاره دی غوړي چې دغه زی د رقم بدبخت شي ولی کورنۍ امس تک خور ډیر معقول ولی چې دغه خپل تشویق ول دي چې یو فامیل باید شیرازه ورانه شي یعنی خدا نه خواسته که زده مجبوریت نه فحشات مخراوی غلات مخیسی مخدره مواد ته مخیسی حتی کولای شي چې اس یو ماجرت کی چې په مرګ تمام شي یا په بدبختی باندې د کورنۍ تمام شي چې د دغه مخنیوي باید درس زور شي د جنو د مکتب آزادول دا د خزو حق دی دا د جنو حق دی دا حق دی نشي اخستلی او که آی خلی خپل جزا خپل دی ګوري په اجتماع کې منځوي کیږي د خزو د کار مخالفت په اسلام کې نه دی شوی، وخت چې په اسلام کې نه دی شوی دی د اسلام نه پورته نه دی، د بل رقم مسلمانان نه دی، د نوی مسلمانان نه دی چې کوم نوی دین راوړي منسته، دی باید د هغه دین نه پیروي وکړي چې حضرت محمد پیغمبر وو. او د پیغمبر په وخت کې خزي هم تجارت کوو، بي بي عائشه هم په جنگ کې برخه اخیستل، عامه په سیاست کې برخه اخیستل، همه څه چې حضرت محمد ویل هغه خبر او تبلیغ په جامعه کې کوو. یعنی هغه هم سیاسي و، هم اجتماعي خزه و، او هم پوره جنگونو د حضرت محمد د جنگونو په وخت کې ورسره یو ځای دګر کې و. وخت چې د اسلام نه دی پن نه اخلي، وخت چې د اسلام نه مخالف کارونه دی کوي، اول دی خپل دین باندې د سره غور وکړي، اول د خپل په ایمان باندې د سره
غوږ،
اول د په اسلام باندې د سره غوږ. کدی نو بیا دونه جرأت لري چې وایي چې نه مونږ د حضرت محمد نم ډیر پیګو، نو هغه نور رښتیا د دې خلکو سره نور باسم شاید نور هیڅ فائدہ ونه کړي.
بله ډیر زیاته مننه تاسو باندې او سلامت اوسې. مریم اوتاک، تاسو درته وایې چې تاسو خپل په بیلا بیلو ځای کې کار کړی، اتمن کله چې کار کوي نو ماش پم درلود، بیا به د کورنۍ لګښتونه په دې باندې پوره کول، خپل رواني لحاظ څومره آرام وي، څومره ویاړ دي کاوه چې مثلا ته یو څوک چې خپل کورنۍ ته مثبت ثابت اسولې او کوم خواري ستاسو مور پلار وستلې ده، نو نن ورځ هغه سمر ګوري لدین راتوایې.
ښه پوښتنه مو وکړله فرشته جانې. مطمئنا هغه شخص چې په کور کې د کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې ونډه اخلي او روي یې، هغه یو ډول احساس د خوشحالۍ کوي په کور کې. کله چې یو څوک په کورنۍ کې عاید نه لري، پیسې نه لري، یو ډول ځان بوج ګڼي. کومه وخت تاسو خلای مکه د تو مودې لپاره نه پیګم د خپل کاري ماحول په جریان کې وزګاره سوي یا کنه، کله چې ماشونه لري، پیسې ونه لري، او بل اخره د کورنۍ نور غړي پیسې راوړي کوته، غوي په فو ولاړ اشخاص وسیږي، یو ډول احساس به کمتري کوي. دا سه احساس کوي چې شاید زه د نورو په وګو باندې بار یم، زه هغه شخص یم چې زه د خپل ځان نه هدي نه پخپل نه سموتلې، نو د یو بل شخص مسؤلیت به څنګه په غاړه واخلي. دا طبیعي خبره ده چې کله ته کورنۍ ته وګکېږي، غوی سره مرسته کوي د کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې، یو ډول احساس د غرور کوي، په ځان باندې مطمئنه یم ته کې چې بل اخره زه هم داسې یو شخص یم چې په کورنۍ کې مثبت ثابتې ده، لسمه د کورنۍ د مهم غړو څخه یو شخص ځانګړي لکه مخکې چې سفر خورو ویلې، چې مثلا یو شخص عاید نه لري، پیسې نه لري، احساس کمتري کوي، ځان په نورو پورې تړلې بولي، د لسرو په لپاره چې کله هر ورځ یو بل چاته محتاج وسیږي. دا طبیعي خبره ده چې رواني ناروغي رامنځته کوي، نهیلي توب رامنځته کوي، انسان کنجکاوه کیږي، بل اخره کدي سره په ځانوزنې باندې لاس پوری کې. ډیرای مېرمنې چې نن سبا په کورونو کې ستونزې ډېرې لري، حتی له خپلو ماشومانو سره دوی سالم روابط نه لري، یو علت دغه اقتصادي وابستګي ده چې هغوی اقتصادي وابستګي لري. هر هغه شخص چې په بل پورې وابسته ده، هغه نیمګړتیا رامنځته کیږي په ژوند کې، په هیلو کې، په امیدونو کې چې بل اخره هغه ته رسیدل به ورته ستونزمن واوسي. نو دغه هیله بعد یو ځل بیا هم د طالبانو د نوې ادارې څخه د دې چارواکو څخه وسی چې مو پرېږدي مېرمنې دې په یو نارینه پورې وابسته واوسي، کې یعنی کنن یو شخص وابسته را روزل کیږي، هغه وابسته کیږي د کورنۍ په یو نارینه غړي پورې، بل اخره دغه شخص تر اخره پورې ترابد پورې ژوندې نه سي پاتې کېدی. موږ مسلمانې په دې کې دي چې مرګ الهی ده، بل اخره کچیر دغه شخص هغه د خپل کورنۍ روزاوړن کوي، للاس ور کوي، هغه به څه کوي؟ هغه طبي خبره ده چې او تل بیا زمينه فساته آماده کیږي، زمينه دي ته مسايدي کې چې باید یو څوک خلاف د شریعت کار هم وکي، خلاف د قانون کار هم وکي، ځکه هغه وابسته و یو بل شخص پورې، او هغه وابسته ستنه یو وس نړیدلې د نست چې قربانی تکه و. نو تر دې ورسره هغه څه کوي، هغه به تر ډول خپل ژوند شرایط مختوري. د طالبانو حکومت دغه توانایي هم نه لري چې بل اخره مېربنې په کور کې نه وي، هغه ته د لکه د وس مهال غوندې معاش ورکي، پیسې دی ورکي، او اقتصادي اړخ دې پرې نه کړي چې د افغانستان کومه کورنۍ د په لوګه کې ژوند تیر کړي، ځکه لا خو دې په خپل هم د فقر سره مخ دي، خپل هغه اشخاص چې دې په خپل هم اقتصادي اړخ په خونه دی ولاړ. کله چې خپل یو شخص په خونه نه ولاړ، خپل یو شخص عایدونه لري، خپل یو شخص نیمګړتیا ولري، بل شخص به څنګه په خونه دروي؟ کله چې یو شخص خپل مسؤلیت په غاړه نیسي، اخیستی دی، یو بل شخص مسؤلیت به څنګه په غاړه واخلي؟ کله چې یو شخص ځان نسي جوړوي، بل به څنګه جوړ کړي؟ د دغه جوړتیا لپاره دا خبره ډیره مهمه ده چې اول باید خپل ځان په پوه درو، خپل ځان قوي کو، مضبوطی کو، وروسته ترغه باید یو بل شخص مسؤلیت په غاړه واخلو. ولې دلته باید یو مسله روښانه وسی چې بل شخص باید داسې په ځان پورې وابسته نه کو چې کله زنه یم یا تنه خدای مکه شخص بیا په مځکه باندې ولوي، کې هغه شخص بیا خدای مکه نه لري، هغه باید شخص راوروسي چې هغه په خپل کو ولاړ شخص وسی. د افغانستان راتلونکی نسل نه باید بهرنی هیوادونو باندې متکی نسل وسی. د افغانستان راتلونکی نه باید یو خیرات خوره راتلونکی وسی. یعنی د دې نظام ته دغه پکار ده چې د افغانستان دغه اقتصادي وابستګي باید نور لمنځه ویسي، او ځوانان داسې وروزي چې افغانستان مرسته کوونکي هیواد باندې تبدیل کړي، نه مرسته اخیستونکي هیواد باندې. بل اخر تر کله به افغانان د نورو مملکتونو خیرات خوري او په نورو په متکی؟
بله ماریا موتاک، له تاسو څخه ډیره زیاته مننه، ډیره ګټوري خبرې مو وکړې. په آخر کې اغلی صفی ته بیا راګرځو او له دې څخه یو پیغام ورو چې هغه میرمنې چې ورځ تر بلې له دندو څخه لري کیږي، په کور کې نول کیږي، څه وایي په دې اکله دا اوسنی د طالبانو نظام ته؟ تاسو څه وایي اغلی صفی؟
زما په احسان رو دوایلونه خبر تیره ده. همدا خبرې چې موږ وکړلې چې که غواړی چې سالمه جامعه ولري، باید سالمه کورنۍ وسیږي. څو چې کورنۍ سالمه نه وسیږي، د اقتصادي نگانه، د رواني نگانه، د صحي نگانه، هغه نشي کولای چې سالم اولاد او تربیه کړي او سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. که چیرې سالم خلک په ټولنه کې نه وسي، مرمداري او ټولنه بربادي خواته ځي. که دوی غواړي چې افغانستان ته نجات ورکړي، باید په یو کور کې باید بې سواده مور اصلا نه وسیږي، چې متاسفانه په افغانستان کې ډېر دي. ارڅ زر باید د خزو حقوق ته احترام وشي. خزه باید خزه حرمت ولري، او هغه حقوق چې دین ورته ورکړي دي، هغه انساني حقوق باید پامال نه شي، او د خزو د خونځو او د کار زمينه باید برابر اوسيږي، چې څوک شکایت لري او سالمه ټولنه منځته راشي.
ډیر زیاته مننه. په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاد ګلالی صافی او افغان خبریال مریم هوتک، له تاسو دواړو بیا هم نړۍ مننه کوو چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخیستل. له اوریدونکو نه هم مننه کوو چې یو ساعت زموږ خبرې واوریدلې. دا وه د دې اونۍ د مخکښ خوځښت خبرونه. تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
کوم شیری د ګران تصویر کیا دی فری، د ګران تصویر کی آدی فری، اندیش نو دی نور مړه کمرا سګرا لیدی دی دوا کمرا سګرا لیدی دی دوا کم سما د کشر روان سازر گری توری لملی دشمن راغی دخیال گری تر تړل ګملا په پوها تنور ګردل شما شازر ګری توري لمنې دسمان راغی د خیال ګری خیال دے جڑوں ہی